په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شویري ازادي راډیو په یوې بلې خپرونې کې موزه نوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونې کې د افغانستان په اړه بیلابیل راپورونه او مطالب راغونډ شوي. خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سلیم محمد صالح اوروي.
جمهوری ریاست وای په افغانستان کې سیاسي رقابتونه د سیاسي بې ثباتۍ په معنا نه دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د هند د ممبئی ښار په بازارونو کې د افغانستان د میوې بیا دوه برابره زیاته شوې ده. د اوکراین په ختیځ کې ځینی اسیر سوي سرتیري تبادله کیږي. جمهوری ریاست د بلخ د پخوانی والی او افغان حکومت ترمنځ وروستۍ لانجو ته په پام سره وای په افغانستان کې سیاسي رقابتونه د سیاسي بې ثباتۍ په معنا نه دي. د جمهوری ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی دغه خبره نن ازادي راډیو ته وکړه. تر دې مخکې روټرز خبری اجنس خبر ورکړی و چې افغانستان له سیاسي کړکیچ سره مخامخ دی. خو شغلی مرتضوی وویل
میدان رقابت سیاسی را باز گذاشتیم.
دی وی مونږ د سیاسي رقابتونو میدان پرانیسته. پریخه او اساسي قانون هم د سیاسي احزاب او د بیان ازادي تضمین کړی ده. په افغانستان کې بیلابیل مطرح کیدونکې لیدلوري له وضعیت د اندېښنې د څرګندولو نه بلکې د بیان او د سیاسي ازادۍ ښکارندوی کوي.
ازادي سیاسي در افغانستان.
خو ځینې شنن کوي چې په افغانستان کې سیاسي اختلافات شته. د سوداګری او صنایع خونوي د هند د ممبئی ښار په بازارونو کې د افغانستان د میوې بیا د نوې دلی پرتله دوه چنده زیاته سوي چې لدې درک سوداګر ډیره ګټه تر لاسه کولی سي. دا خبره د دې خونی مرستیال خانجان الکوزینن په کابل کې د کابل او ممبئی ترمنځ د نوې هوایی دهلیز یا کوریډور د پرانستلو په مراسمو کې وکړه.
خوشبختانه چې په ممبئی کې اوس د ډیلی په تناسب باندې دوه چنده زمونږ میوه ارزښت لري. دا کوریډور به نه تنها دا چې زمونږ تاجران تشویق کی، زمونږ باغداران به تشویق کی چې په خپلو حاصلاتو کې اضافه راولي، بلکې افغانستان ته به یو لازمه سرمایه هم راشي.
د دې خونې په وینا ممبئی ته نن له کابله په لومړۍ الوتکه کې څلوېښت ټنه وچاو تازه میوه او طبي بوټي ولېږدول سول. له هند سره د افغانستان لومړنۍ هوایي دهلیز په تېره جون میاشت کې پرانستل سوی چې تر اوسه له کابل څخه نوې ډیلي ته په 250 الوتنو کې 1525 ټنه مالونه انتقال شوي دي. نن د مرغومی یا جدي د میاشتې شپږمه نیټه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له اتې دېرشمې کلیزې سره برابره ده. افغان حکومت وایي چې دغه ورځ د افغانستان دپاره توره ورځ ده. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی د چهارشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
شش جدی یادآور یک خاطره تلخ و یک روز بسیار شوم و سیاه
دوی شپږم د جدید افغانستان د خلکو لپاره وترخه او تور ورسته. په افغانستان د شوروي ځواکونو يرغل چې په ټولو برخو کې افغانانو ته ډېری بد او ناوړه پایله لرلې. دغه ورځ مهاجرتونه وشنه او ډېر جنجالونه لزان سره لرل چې افغانان اوس هم بیا پرې کوي.
مردم افغانستان توان زور متاسفانه میپردازند.
اته د شکل مخ کې په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد پوځیانو افغانستان یرغل وکړ. د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه کې ځانمرګې برید شوی دی. د هلمند د والی ویان عمر زواک ازادي راډیو ته ویل چې حمله د پولیسو د 215 بوست ځون په دویم قراول کې شوی دی. د ازادي راډیو خبریال وایي چې تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. هند پرون په پاکستان کې د زندانی هندي وګړي چې د جاسوسۍ په تور پیدا محکوم سوی له کورنۍ سره ناوړه چلند وغانده. نوې ډیلی وایي په پاکستان کې د کلبوشن یادوف د کورنۍ غړي ځورول سوي، هغه څه چې پاکستان یې بې اساسه تور بولي. د هند د سمندري ځواکونو پخوانی افسر یادوف چې په 2018 میلادي کال په بلوچستان کې نیول سوی و د جاسوسۍ په پلانولو محکوم سوی دی. د یادوف مور او میرمنې ته د دوشنبې په ورځ اجازه ورکړل سوه چې د مرګ په سزا د هغه له محکومېدو اتې میاشتې وروسته له شیشهیي کړکۍ هاخوا دی وګوري. د روسیې رسنیو راپور ورکړی چې د اوکراین په ختیځ کې روس پلوه بلتون غوښتونکو ټول اسیر سوي اوکراینی سرتیري د تبادلې لپاره یوې پلان سوي سیمې ته لېږدولي. په پام کې د نن ناوخته له کیف سره دغه سرتیري د ځینو بندیانو په بدل کې تبادله سي. د اوکراین چارواکو او بلتون غوښتونکو د دوشنبې په ورځ تایید کړی چې د بندیانو پر تبادله یې سلا کړې ده. په اوکراین کې د پارلمان لومړۍ مرستیالې ایرینا هیراش چینکو ویلي بلتون غوښتونکي به څلور اویا اوکراینیان خوشي کړي، موږ به یې په بدل کې 306 کسان خوشي کړو. دا په اصل کې د چې په تیرو څوارلسو میاشتو کې د کیف او بیلتون غوښتونکو ترمنځ بندیان نه دي تبادله سوي، او کرملین هغه اندېښنې رد کړې چې ګواکې د جمهوري ریاست په راتلونکو چاکونو کې د الکسی ناوالنی د ګډون تحریم به د دغو انتخاباتو مشروعیت کمزوری کړي. تر دې مخکې د اروپا د بهرني سیاست د مشر ویاندې وویل د روسیې د انتخاباتو مرکزي کمیسیون لخوا د ناوالنی د مخنیوي تصمیم د روسیې په سیاسي ډګر کې د ګڼو ګوندونو د ګډون او د راتلونکي میلادي کال د ډیموکراتیک انتخاباتو په اړه شکونه ولاړ کړي دي. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون ناوخته وویل له دې نظر سره موافق نه دی. د ده په وینا د یوه کاندید نه ګډون د انتخاباتو پر مشروعیت کوم تاثیر نه کوي. د اروپا د بهرني سیاست د مشر ویان دی ماریا کاسیان چیچ په انتخاباتو کې د ناوالنی د ګډون مخه نیول ناسم او غیر منصفانه عمل بللی او ویلي دي چې د سیاسي مشارکت په وړاندې په کار نه ده، له سیاسي انګیزې ډکو تورونو څخه استفاده وسي. د روسیې د اداري فساد ضد او مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی د اختلاس په تور په انتخاباتو کې له ګډون څخه محروم سوی دی. د پوار ور ویلي چې د مسکو دغه اقدام سیاسي انګیزه لري.
خبرنو مولا ازادي رادیو واوریدل. اولنې خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست دار زوی چې ګواکې افغانستان د سیاسي کړکیچ سره مخامخ دی.
ادعاهایی که در افغانستان مطرح شده به جهت نمیتونه نماینگر نگرانی از وضعیت باشد، بلکه بازتاب دهنده آزادی بیان و آزادی سیاسی در افغانستان است.
د افغانستان اوسنی وضعیت د سیاسي کړکیچ تر حده رسېدلی. په دې اړه مو د مشرانو جرګې د مشرتابه هیئت د یو غړي نظر اخیستی. د اروزګان اوسیدونکي د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو انتقاد کوي چې دا ولایت بېخي له پامه غورځولی دی.
دته زموږ 3000 کسه علاقه سوله کندې و اعتماد مو ډېر سوله، لکه ګر سره چې د اروزګان د افغانستان د جغرافیې نه یې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د چین او پاکستان په اقتصادي دلیز کې د افغانستان احتمالي شاملې دل د هیواد اقتصادي او ترانزیتي ودې لپاره ګټور بولي. د روسیې امنیتي چارواکي هم وایي که افغانستان کې اقتصادي وده ښه مخته لاړه شي، د دې هیواد روان امنیتي ستونزو له هوارېدو سره مرسته کولی شي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د ژمي د لویې وړې انڅېلو په اړه به مو اوریدلې وي.
سنت د فارسی فرهنګ چلا یا د چهل څخه خصل شوی دی چې پایلې هم د یلداش په څخه کیږي. په دې شپه کې ټول خلک را ټولیږي او تازه میوه او هندوانه او نور شیان خوري.
د ژوند په شیبو کې په دې اړه او د اساسي بشري حقونو په اونیس پروګرام کې هم د حقونو په باب نوي معلومات ترلاسه کوي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي سیاسي رقابتونه د ډیموکراسۍ یو اصل دی او په هیڅ وجه د سیاسي بې ثباتۍ په معنا نشي کېدای. د جمهوریت ریاست د ویاند دفتر سرپرست حسین مرتضوی دغه څرګندونې ازادي راډیو ته د رویټرز خبري اژانس د هغه مطلب په غبرګون کې کړی چې ویلي دي افغانستان له سیاسي کړکیچ سره مخامخ دی. نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان پر امنیتي مسایلو سربیره په دې وروستیو کې د بلخ د ولایت له مقام د عطا محمد نور د استعفا جنجالي مسلې ته هم ډیر پام اړولی دی. نور حالې ازادي رادیو خبريال محمد حدیث پر دیس پر رپورټ کوي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وی په هیواد کې سیاسي اختلافات د اندېخنی وړ نه دی او حکومت د بیان ازادۍ ته درناوی لري. د جمهوریت ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د چهارشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل افغان حکومت د اساسي قانون پر اساس د سیاسي ګوندونو فعالیتونه تضمین کړي او بیلابیل لیدلوري د سیاسي بې ثباتۍ نه بلکې د سیاسي ازادۍ په معنا کېدای شي.
میدان رقابت سیاسی را باز گذاشتیم و قانون اساسی افغانستان هم فعالیت های احزاب
سیاسی دیوی مونږ د سیاسی رقابتونو میدان پرانیسته. پریخه او اساسی قانون هم د سیاسی احزاب او د بیان ازادي تضمین کړی ده. په افغانستان کې بیلابیل مطرح کیدونکو لیدلوري له وضعیت د اندېښنې د څرګندولو نه بلکې د بیان او د سیاسی ازادۍ ښکارندوی کوي.
باستاب دهنده آزادی بیان و آزادی سیاسی در افغانستان است.
جمهوری ریاست په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې تازه رویټرز خبری آژانس دی و مطلب په خبرولو سره ویلي چې افغانستان له یو سیاسي بنبست سره مخامخ دی. رویټرز د بلخ د پخوانی والی چې په خبرې د مرکزی حکومت لام رئیس سرغړونه کړې موضوع ته په اشاره سره ویلي چې د مسلې سیاسي بې ثباتۍ لا زیاته کړې ده. سمو د وړاندې امریکایي چاپ نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم په یو مطلب کې ویلي چې د عطا محمد نور او د حکومت ترمنځ شدید اختلافاتو د دغه هیواد د نازک امنیتی وضعیت پر وړاندې تازه اندېښنې پیدا کړې دي. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان به وایي په افغانستان کې له امنیتي ستونزو نیولې او بیا تر سیاسي اختلافاتو پورې له ګڼو مشکلاتو څوک انکار نشي کولی، خو ولس ته باید د ناهیلۍ پیغام ورنه کړل شي. له ډلې خالد ساده آزادي رادیو ته وویل:
زه د رویټر د اژانس د خبر سره چې په ټوله معنا باندې افغانستان یو کاواک او داسې بې ثبات نظام تعریف کړی دی، سره په موافق نه یم. په ټوله معنا باندې د اختلافاتو په نظر کې نیولو سره زه فکر کوم چې دا یو درست تعریف نه و، چې افغانستان خلکو ته د افغانستان ولس ته یو د نامعلي او داسې یو تعریف ورکړو چې افغانستان ولس نامه ده. کاندو
د ښاغلي سادات په خبره د ګڼو ستونزو باوجود په بیلابیلو برخو کې د افغان حکومت هڅې او لاسته راوړنې د ستایلو دي، او په کار ده چې د بیلابیلو سیاسي ډلو ټپلو لوري مطرح کیدونکې انتقادونه د شخصي ګټو نه بلکې د ملي ګټو په پام کې نیولو سره مطرح شي.
د افغانستان مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي په افغانستان کې سیاسي وضعیت دومره هم خراب نه دی چې اوسنی نظام له ګواښ سره مخامخ کړي. د سیاسي بې ثباتۍ مسله بیا هم د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس له ښاغلي صدیقي سره په مرکه کې څېړلې ده. د افغانستان د ملي شورا دواړه جرګې چې د افغانستان د امنیتي او نورو مهمو مسایلو په اړه لوړ پوړي چارواکي خپلو غونډو ته ورغواړي، له هغې پوښتلي چې آیا اوسنی وضعیت په پام سره دی له دې خبرې سره موافق دې چې افغانستان له سیاسي پلوه له یوې بې ثباتۍ سره مخامخ دی؟
زه فکر کوم چې دا یو اندازه مونږ تاییدوو، خو دومره هم نه چې دوی دومره جدي مسله تعقیبوي. ولې د لپاره چې طبعا په ټولو نړۍ کې دغه اپوزیشن همیشه هر چېرته تاسو وګورئ، پاکستان کې وګورئ، په کوم حالات کې همداسې په نورو ملکو کې، یعنې دا هغه مسایل دغه اپوزیشن د خامخا نیوکه داشان شته. مګر متاسفانه په افغانستان کې یو غټه ستونزه مونږ دا لرو، په نور نړۍ کې دغه اپوزیشن یا یو نیم سیاسون هغوی د خپل بیا هم کچېرې هغوی اعتراضونه چې لري هغوی د نظام د اصلاحات لپاره بحث کې ډېر زیات. مګر دلته بدبختانه مونږ اصلاحات په نوم باندې یوازې اصلاحات خبرې توجه کو او ډیر یمون شخصي منافع ته ډیر توجه کو.
بلې، ماوین صاحب تاسو اشاره وکړه چې وضعیت یعنی څومره چې ویل کیږي دومره هم خراب نه دی چې تبلیغ ورته کیږي، نو بیا پوښتنه مې دا کوله چې ولې بیا دا ډول تبلیغات کیږي؟ په یو شکل کوشش کیږي چې وضعیت ډیر خراب و خودل شي، سیاسي وضعیت البته.
بلته یمون متاسفانه چې یو نیم سیاسون تاسو وګوره د قندار غونډه تیر متوجه سوی تاسو د قندار غونډه چالت جوړ شو، یعنی دا هغه دوستان چې دوی نیوکه درلود چې په نظام باندې چې او یعنی دا ډول هغه مسایل چې باید هغه مسئله. مګر متاسفانه بدبختانه هغه خپل دغه دوستان ډیر سات او مشکلات لري، ډیر ستونزې لري، او تاسو هم ولیدل دي د مولس اکسترامات دوی په مقابل کې چې څومره منفي اکسترامات درلود، وختونه د مشران نه دي، د اپوزیشن نه دي، سیاسون نه مداله چې دغه په دغه اساس وکړي ولز دا باید ته وهاسوي چې راځي چې سره.
بلې، ماوین سیو بخي همدغه موضوع تر اتلمه د ولس خبره تاسو یاد کړی چې تبن کله چې دا ډول اندېښنې مطرح کیږي په ولس هم خپل لاغیس لري، ولس ته څه کول پکار دی له داسې وضعیت د وټول لپاره؟
زه فکر کوم چې غوښتنه به د امام مشوره د ټول ولس لپاره ده چې په دغه اساس وختو کې نه باید چې موږ نور د یو نیم سیاسون چې غوی شخصي اهداف غواړي چې په موږ تطبیق او غواړي چې موږ استعمال کړي د شخصي اهدافو لپاره، کله چې دوی عرفت ورسیږي هماغه دوی موقف به د شاوخوا ټیم به هغوی به خپل مقرریانې وي، نو نیوکه چې حکومت هم کیږي په مرکزي حکومت کې یوازې د لپاره کیږي چې دوی غواړي چې خپل موقفونه بیرته ترلاسه کړي. غوښتنه مو د ولس نه یې ماواده او مشوره مو د پر هغه اساس وکړي نه د دې وروسته نه باید چې موږ نور د یو نیم سیاسون نه چې هغه شخصي منافع لري هغوی همیشه د دوی د سیاست احقار سو. غوښتنه مو دا چې د خپل اولادونه خپل بچان دته وهاسو چې د وطن لپاره په ګډه سره کار وکړو.
د افغانستان مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي و چې د افغانستان د سیاسي ثبات په اړه نظر څرګندو. وروسته له هغې چې رویترز خبری آژانس په وروستیو کې د افغانستان اوسنی سیاسي وضعیت کړکېچن بللی دی، خو ښاغلی آصفي وایي چې وضعیت دومره هم خراب نه دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو ما خام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. د اورزګان اوسیدونکو بیا د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو انتقاد وکړ چې دا ولایت بي خيله پامه غورځولې ده. د اورزګان قومي مشرانو د ولایت شورا او مدني ټولنو غړو په ترینکوټ کې پرون په یو پراخ غونډه کې د ولایت پر وضعیت خبري وکړه او له حکومت د نورو اقداماتو ترڅنګ د امنیت د ټینګښت غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو سیمه ایز خبريال شریف الله شرافت هم د غونډې ته ورغلی و.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالیو قومي مشران، مدني فعالان، ځوانان، دیني علما او د ولایتي شورا مسولین وای مرکزی ادارې نسبت و نور ولایتونو ته ورسره د مور او میری چلند کوي او پر خپل کړو ژمنه و پانه کوي. دغه خلک یادي خبري پر داسې محل کوي چې دغه ولایت شاوخانیوي سلنه خاوره لکریونیم کال رئیس د مسولینو په خبره د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده او د غراز سلګونه شوونځي روغتیاي مرکزونه مخابراتي شبکې او دغه ولایت د ټولو لسوالي مواصلاتي لارې له مرکز ترینکوټ سره د ترافیکو پر مخ تړل دي او د جګړې ډګر پکښ کې تو دي. د رواني جګړې ډېرې قربانيان هم ملکی خلک دي. دغه قومي مشرانو مدني فعالانو له مرکزی ادارې غوښتنه وکړه چې و دغه ولایت جدي پاملرنه وکړي.
امنیت ملي د نظامي ارګانونه تر دې اندازې پل دي چې نه تیا پوسټه په چکچکو تسلیمیږي دی خبر نه دی.
دلته زموږ 3000 کسه الاکس ولا کندې و اعتماد مو ډیر سوله غربت مو ډیر سو فقر مو ډیر سو چې دی را لازم پر یواله پښتنه وکړه لکه ګر سره چې د روزګان د افغانستان د جغرافي نه یې افسوس دی پر داسې مشرتابه باندې.
اولین به موږ د خپل مشر ته د خپل لاس ونه سو چې تزموږ سره امیر یا تا کوم غوښتنه زموږ د فارا کړی ده تیرې در موسایو تیرې در پلچکیو تیرې در پایدایو یت شي نه جنګوار خو صرف صرف موږ ته د امن نظم راولي.
یا د خلکو د خپل خبرو په بیل برخه کې ل مرکزی ادارې غوښتنه وکړه چې د اورزګان او کندهار ترمنځ لاره ورته ورغوي. دوی دغه راز ګواښ وکړ که مرکزی ادارې غوښتنو ته ځواب ونه وایي نو په لارینونو به لاس پورې کړي.
هر حقوق چې دی هغه به موږ په نره د مرکزی حکومت سره غواړو چې مرکزی حکومت که زموږ پر سړک باندې ژر کار نه کوي شروع نن دی یو مدني حرکت دی یو مطبوعاتي غونډه ده. سبا دا لارو کوڅو ته راوځو بل ورځ دا ټول شوبات بندو.
هڅه مو وکړه چې په دیاړه د ارګ ماړی له مسلینو سره هم خبرې وکړو خو هغوی په دیاړه له څه ویلو ډډه وکړه. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د دغه ولایت خلکو له مرکزی ادارې څخه په واروار د خپلو حقوقو غوښتنه کړې وه او لارینونه یې کړې وه خو مرکزی اداره لا هم چپه خوله پاته ده او د هغوی غوښتنو ته یې ځواب نه دی ویلی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
نن مرغومی یا جدی شپږمه پر افغانستان د شوروي د یرغل اته د شمې کلیزې سره برابره ده. دا ورځ په افغانستان کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. آیا له هغې ورځې راهیسې په اته دېرشو کلونو کې د افغانستان په وضعیت کې د امنیتي پلوه په تېره بیا کوم بدلون راغلی؟ په دې اړه یو لړ څرګندونې شوي په کابل کې واصل وصالې په یوه رپورټ کې وړاندې کوي.
نن د جدید میاشتې شپږمه نیټه په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له اته دېرشمې کلیزې سره برابره ده. د افغان حکومت اجرایه ریاست دغه ورځ د افغانستان د تاریخ توره ورځ او په هیواد کې د ډیرو ناخوالو ستونزو زیږنده بولي. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پر افغانستان د شوروي ځواکونو یرغل افغانانو ته ډېرې بدې او ناوړې پایلې لرلې چې له امله یې اوس هم افغانان قرباني ورکوي.
شش جدی یادآور یک خاطره تلخ و یک روز بسیار شوم و سیاه
دی. وای شپږم د جدی د افغانستان د خلکو لپاره یوه ترخه او توره ورسته. په افغانستان د شوروي ځواکونو یرغل چې په ټولو برخو کې افغانانو ته ډېرې بدې او ناوړې پایلې لرلې. دغې ورځې مهاجرتونه، وژنې او ډېر جنجالونه له ځان سره لرل چې افغانان یې اوس هم بیه پرې کوي.
مردم افغانستان تاوان زور متاسفانه میپردازند.
اته دېرش کاله مخکې د جدی په شپږمه نیټه په یو وار څه باندې 15 در شوروی پوځیان افغانستان ته راغلل چې پیوړی پوځي تجهیزات او هوایی ځواکونه هم ورسره وو او وروسته د شوروی عسکرو شمیر ان له 1.5 لک څخه هم واوخت. د شوروی اتحاد ځواکونو د ببرک کارمل په غوښتنه پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. حفیظ الله امین وژل شو او کارمل د تاشکند له راډیو څخه د حفیظ الله امین د رژیم د نسکورېدو اعلان وکړ. دا پوځونه شاوخوا 9 کاله په افغانستان کې پاتې شول چې د افغانستان د پاسونونو او وسلوالو مبارزو وروسته له دې هیواده وویستل شول. د راپورونو په اساس په یاده موده کې سلګونه زره افغانان مړه او ټپیان او دغه راز میلیونونه نور مهاجرت ته اړ شول. ډیر افغانان په دې باور دي چې د افغانستان اوسنۍ ستونزې د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي یرغل پایلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې شورا غړی حاجي دین محمد وایي که څه هم افغانانو د ډیرو قربانیو په ورکولو سره شوروي ځواکونه له خپلې خاورې وویستل، خو لا هم د سولې پرمن ژوند تېروي.
شپږم د جدي یو هغه ورځ ده چې په دې ورځ باندې افغانستان ته ډېر غټ مصیبت راغلی و، او د دې د وجې نه د افغانستان ولس ډېر غټو قربانیو په ورکولو سره دا قوت مات کړ او بالاخره بېرته خپل ازادي ترلاسه کړه. خو یقیني خبره دا ده چې د هغې وخت نه تر اوسه پورې دپاره چې قربانۍ ورکړې وي، چې هغه په افغانستان کې امن، خوشحالي او آرام ژوند وي، هغه لا تر اوسه د افغانستان ولس خلکو ته په لاس نه دی ورغلی.
په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې پر افغانستان د شوروي ځواکونو یرغل نورو بهرنیو هیوادونو ته په دغه هیواد کې د مداخلې زمینه برابره کړه. د ایتالیا د سیاسي چارو کارپوه قدرت الله ځواک وایي که څه هم په افغانستان کې د شوروي ځواکونو له یرغل وروسته داسې ملي حکومت نه دی رامنځته شوی چې خلکو ته کار وکړي، خو د ده په خبره اوسنی حکومت ته یو څه هیله مند دی.
کوم چې افغانستان ته د نړیوالو قدرتونو او د هغو نړیوالو رقیبانو چې اقتصادي او سیاسي ګټې درلودلې د هغو د توجه هل د موږ په سلام ته ریکي البته متاسفانه چې پلازو روس تر دی خو افغانستان کې موږ هیڅ کوم سیاسي کمانه باندې ملي حکومت نه لیدل نو څنګه دې خلکو ملي ګټو لپاره کار کړی.
د سولې د علي شورا غړی او جهادي قومندان حاجي دین محمد وایي افغان ولس او سیاسيونو ته پکار ده چې د تاریخ له تیرو ترخو تجربو په کټه خستنې سره له اختلافاتو تیر او په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره سره یو موټی شي. واصل وسال ازادي رادیو کابل.
و مرزل چنن د مرغومی یا جدي شپګم پر افغانستان د پخوانی شوروي د يرغل اته د شمه کډیز سره برابر ده. افغانان تر اوسه پورې په دې باور دي چې له هغه وخت راهیسې د افغانستان امنیتي وضعیت خراب دی. لبلې خوا د روسي امنیتي چارواکي وایي چې په افغانستان کې ښه اقتصادي وده کولای شي چې دغه هیواد له روان امنیتي بحران وباسي. دا څرګندونه د روسي د ملي امنیت د شورا رئیس له یوې روسي ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د روسي لپاره په اوس وخت کې په افغانستان کې د پانګونې فرصتونه لږ دي، خو دوی هیله مند دي چې د روسیې لپاره په راتلونکي کې به د پانګونې زمینې زیاتې شي. دا موضوع د فریبا ظاهر په رپورټ کې څرګندل.
روسیا اټکل کوي چې په افغانستان کې اقتصادي وده او د ګډو پروژو عملي کول به وکولای شي دغه هیواد له هغو امنیتي ستونزو وباسي چې ورسره لاس او ګریوان دی. د روسیې د امنیت شورا رئیس نیکولای پاتروشیف له یوې روسي ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د سې شنبې پر ورځ خبره سو ویلي چې د تروریزم د خپرېدو د مخنیوي لپاره اقتصادي لارې چارې د یو مهم عنصر په توګه مرسته کولای شي. پاتروشیف وایي موږ ډاډه یو چې د ګډو پروژو تطبیق کولای شي د تروریزم او تروریستي افکارو د خپرېدو سره د مبارزې په برخه کې د یوې اساسي وسیله په توګه کار ورکړي. پاتروشیف په دې برخه کې د دوړو هیوادونو د امنیتي ادارو او د غرض له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ده د وروستیو خبرو یادونه کړې ده. دغه روس چارواکی وایي روسیه د محل د انرژي، کرنې، پوځي ټکنالوژۍ او نورو سکتورونو کې له افغانستان سره سوداګریزي معاملې لري. د زیاتوي اوس مهال ډیر شو روسی شرکتونو لیوالتیا شولې چې په افغانستان کې کار وکړي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکی وایي له روسیې سره د افغانستان سوداګریز اړیکې د پخوا په مقایسه ډېرې کمې دي. د دغه خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل
دا غربي هوادونو دنو علاقه ده نه چې د روسیې سره د قرارداد وشي. نو د دې لپاره د سرمایه‌ګذارۍ فرصتونه په افغانستان کې یو څه کم دي. ایران د څلور ځله ډېرې هلې ځلې وکړلې چې د معدن کې قرارداد وشي، یا په سر شاه خصوصا د تیلو او د ګاز پر ایستلو کې د سالنګ په جوړولو کې دا قراردادونه د دې سره ونه شول. کمپنۍ لګي را امید شولې، اما بیا هم خپل تجارتي تعلقات د دې سره ساتلي دي او حداقل په سلسله باندې امکانات د ډیرولو شته دي چې په افغانستان حکومت وغواړي د سان علاقه لري چې تجارت دې.
روسیه تر دې وړاندې هم ویلي وي چې د افغانستان بحران یوازې د زور له لارې نه هواریږي او نورې بدیلې لارې هم لري. دا خبره د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د رواني میاشتې په سر کې کړې وه. ماسکو په وار وار له افغانستان څخه منځنۍ اسیا ته د تروریزم د خورېدو څخه اندېښنه ښودلې ده. د روسیې د امنیت شورا مشر په خپل پرونی مرکه کې تکرار کړ چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو له اوږدمهاله حضور سره سره په دغه هیواد کې امنیتي حالات خراب شوي دي. دغه روسی چارواکي په افغانستان کې اقتصادي وده د خلکو رفاه د بیکاری سطحې کمول او د پوهې سطحې لوړول د افغانستان د سولې او ثبات بیرته راوستو اساسي عناصر بلل. د روسیې تر څنګ د بیلاروس ولسمشر له افغانستان څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د تروریزم له خورېدو څخه اندېښمن دی. الکساندر لوکاشینکو نن د ډله ییز امنیت د تړون سازمان په یوه سرمشریزه کې د منځنۍ اسیا پر مشرانو غږ وکړ چې باید په افغانستان کې د تروریزم مخه ونیول سي. کنه د په خبره وروسته به یې مخه نیول تر سوریه ګران کاروي. د لوکاشینکو په وینا ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او هم قزاقستان او قرغیزستان هغه هیوادونه دي چې د تروریستي سازمانونو لخوا به په نښه سي.
و امریکا چې د روسي امنیت چارواکي وايي په افغانستان کې ښه اقتصادي وده کولای شي دغه هیواد له روان امنیتي بحران راوباسي. د اقتصادي وده لپاره هم له څه مودې راهیسې په افغانستان کې هلې ځلې پیل شوې دي. یو هم د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا هڅې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د هند ممبئي ښار په بازارونو کې د افغانستان د میوې ارزښت دوه چنده زیات دی چې سوداګر ډېره ګټه ترې پورته کولای شي. دا خبره دی خو مرستیال خان جان الکوزی نن د کابل او ممبئی ترمنځ د نوي هوایي دهلیز د پرانستلو په مراسمو کې وکړه. د دغې خونې په وینا ممبئی ته نن له کابل په لومړۍ الوتکه کې څلوېښت ټنه وچ او تازه میوه او طبي بوټي لیږدول کیږي. له هند سره د افغانستان لومړنی هوایي دهلیز په تېر جون میاشت کې پرانستل شوی و چې تر اوسه له کابل څخه نوي ډیلي ته په 250 الوتکو کې 1525 ټنه مواد انتقال شوي دي. وچ او تازه میوه، طبي بوټي، پلاس او دلی غالی او چرم هند ته د افغانستان عمده صادرات جوړوي. د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري د دغه هوایي دهلیز د پرانستلو په لومړیو اونیو کې یو لړ ستونزې هم وې. سوداګرو شکایت کړی و چې د دوی میوې د الوتکو د کمښت له امله په کابل هوایي ډګر کې ګنده شوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د ویاند سیام الدین پرسرلی په وینا له هغې قراردادي کمپنۍ سره د شوي لومړني قرارداد له مخې په لومړیو اونیو کې د الوتکو د کمښت ستونزه وه چې دوی هم حل کړه او اوس له یو بل هوایي شرکت سره قرارداد شوی دی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
په غزه کې چې د اسرائیل د اقتصادي محاصرې له امله له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده، دغه مسلې په خصوصي شرکتونو هم ډیره ناوړه اغیزه کړې ده. په غزه کې د یو خصوصي ژوبن مالک اوس دې ته اړ شوی چې د زمریانو درې بچي وپلوري چې له پیسو یې وکولی شي په ژوبن کې د نورو حیواناتو لپاره خوراکي مواد برابر کړي.
د غزې ترنګې د خصوصي ژوبڼډ خاوند اعلان کړی چې د ژوبڼډ د سمرو درې بچیان یا چیچیان د دې لپاره پلوري چې د ژوبڼډ نورو حیواناتو ته خواړه پرې واخلي. د ډي پي اي خبري اژانس د راپور له مخې د ژوبڼډ خاوند محمد جودوي د زمري د هر بچي بیه $3,500 ټاکلی دی. محمد جودا هیل لري چې دا پیسې به مرسته وکړي چې د فلسطین په رفح ښار کې د ژوبڼ د تړل کېدو مخه ونیول شي. د ډي پي اي خبري اژانس ته همدار ازول په غزه کې سیلانیان نشته، ډیر لږ کسان د ژوبڼ لیدو ته ورسي. جودا وایي د ژوبڼ د نورو حیواناتو د مړولو لپاره د ورځې له 290 تر $340 ته اړتیا لري. تیر کال د حیواناتو د حقونو نړیوالې ډلې څلور بول د غزې ترنګې په یو بل ژوبڼ کې چې په خان یونس ښار کې لشته لږه 15 حیوانات وشغورل. د خان یونس په ژوبڼ کې چې د څلور بولو د حقونو ټولنې حالت په نړۍ کې تر ټولو بد یادوي، په لسګونو حیوانات له لوږې مړه شوي دي. د څو لسیزو جګړې او د اسرائیل له لوري د غزې ترنګې محاصرې په دې سیمه کې مصیبتونه زیات کړي دي.
ویدره کموالی ما روسان ځکه افغانستان ته راغله، په افغانستان کې ډیره بدبختی راغله، په افغانستان کې جنگونه سو، داخلي جنگونه سو، خارجيانو لار پیدا کړس دلته راسي او ډیره کندې لرو، اعتماد لرو، ځوانانم شهیدان سو، دغه ډیره بدبختی سره مخامخ سو. دغه وس کم جنگونه دغه د ماغ سمره د سمنګ تپاتې دغه بدبختی سره مخامخ سی.
نوم می عبدالقاهر دا کوم معلومه خبره ده کله چې یو هواد بل هواد اشغالي یعنی داغي څومره چې داغي ګټو ته پام کوي ما عمر داغي د مطلب د منځ وړلو دغه په خاطر زکه کنه وینو راتلل ستا نو مطلب دا چې هغه دل ترغلی ورسیان نو په دې ورځ باندې د تاریخ په پانو کې خطور ورځ ده دین خو هیڅ کوم انکار نشي کوله خو بیا هم کله چې بیرته وتی دین او هغه هم به دومره خن شون ګیرل زکه چې داغي د وطن ورسته بیا ماغه بدبختی لا
کابل لیدوتنو خاریانو نظرونه د مرغوم یجد د شپږمې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل د اته درشمې انکلیزي په اړه وو. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونه کوي. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د خبرو د غرض د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د چارواکو له څرګندونو به هم خبر شي چې د چین او پاکستان په اقتصادي دلیس کې د افغانستان احتمالي شاملېدو هر کله کوي. خو اوس به بیا هم سالی محمد سالی ته غوښ شو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
جمهوری ریاست د بلخ د پخوانی والی او افغان حکومت ترمنز وروستۍ لنجو ته په پام سره وای په افغانستان کې سیاسي رقابتونه د سیاسي بی‌ثباتۍ په معنا نه دي. تر دې مخکې رویټرز خبری آژانس خبر ورکړی و چې افغانستان له سیاسي کړکیچ سره مخامخ دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای د هند د ممبئی ښار په بازارونو کې د افغانستان د میوې بیه د نوي دیلی پرتله دوه چنده زیاته سوي چې له دې درکه سوداګر ډیره ګټه ترلاسه کولی سي. نن په لومړی الوتکه کې 40 ټنه وچه او تازه میوه او طبي بوټي ممبئی ته انتقال سول. نن د مرغوم یجد میاشتې شپږمه نیټه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له اتې دیرشمې کلیزې سره برابره ده. د افغان حکومت په وینا دغه ورځ د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ ده. د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه کې ځانمرګې برید سوی دی. د والي ویان عمر ځواک وایي چې په دې حمله کې 15 کسان ټپیان سوي دي. هند پرون په پاکستان کې د زندانی هندي وګړي چې د جاسوسي په تور پیدا محکوم سوی له کورنۍ سره ناوړه چلند وغنده. نوې ډیلی وایي په پاکستان کې د کلبوشن یادوف د کورنۍ غړي ځورول سوي هغه څه چې پاکستاني بې اساسه تور بولي. د روسیې رسنوی راپور ورکړی چې د اوکراین په ختیځ کې روس پلوه بلتون غوښتونکو ټول اسیر سوي اوکراینی سرتیري د تبادلې لپاره یوې پلان سوي سیمې ته لېږدولي. د دوی په بدل کې به تر 300 زیات کسان خوشي سي. او کرملین هغه اندېښنې رد کړې چې ګواکې د جمهوري ریاست په راتلونکو ټاکنو کې د الکسی ناوالني د ګډون تحریم به د دغه انتخاباتو مشروعیت کمزوری کړي.
مرزیه احمدزی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د سری میاشتې لوبډلې د کابل د فوټبال لیګ اتلولي خپل کړه. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفی شاداب نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه لیګ کې سری میاشتې د سلور دیش امتیازونو په درلودو لومړی، د ځوانانو اردو د یو دیش امتیازونو په درلودو دوهم، او د غراس فیروزی لوبډلې د یو دیش امتیازونو په درلودو سره درې مقام خپل کړ. ښاغلی شاداب وایي چې له اردو لوبډلې څخه موجیب رحمان د یو لس ګولونو په تر سره کولو سره د دغه لیګ غوره لوبغاړی وټاکل شو. د کابل د فوټبال لیگ درې میاشتې وړاندې د دیرلس لوبډلو په ګډون سره پیل شوی و چې نن پای ته ورسید. په کابل کې سبا د تکواندو یو ورځنی لیگ پیلېږي. د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکي بشیر احمد ترکی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه لیگ کې د کابل د تکواندو د ملي لوبډلې او د کابل د تکواندو د سلور منتخبو لوبډلو څخه لوبغاړي په بیلابیلو وزنونو کې لوبه کوي. ښاغلی ترکی وایي چې د دغه لیگ هدف د تکواندو نړیوالو سیالیو ته د دغې برخې د ملي لوبډلې چمتووالی دی. نوموړی وایي چې دغه لیگ اته اونۍ مخکې پیل شوی و. د انګلستان د غوره لیګ سیالۍ په لړ کې نن شپه نیوکاسل له مانچستر سیټي سره لوبه کوي. دغه لوبه د نیوکاسل په کوربتوب د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 15 دقیقې پیلېږي. د دغه لیګ په نورو لوبو کې تیر شپه تاتن هم 5-2 پر وړاندې ساوث هامپټون، واتفورد 2-1 پر وړاندې لستر سیټي، چلسی 2-0 پر وړاندې برایټن، او لیورپول 5-0 پر وړاندې سوانسي ته ماتې ورکړه. او دغه راز د دغه لیګ په نورو سیالیو کې تیر شپه ویس بروم او ایبرتون لوبه 0-0، برون موت او ویست هم لوبه 3-3، هادرسفیلد او استوک سیتی لوبه 1-1، او منچستر یونایتد او برونلی 2-2 پر وړاندې لوبه مساوي پای ته ورسوله.
ازادي رادیو او ری خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه درته خبرو. خیله پلرونو او نیکونو مو په ژمی کې د لوی او وړې چلو په اړه اوریدلې وي.
څنګه د فارسي فرهنګ چلا یا د چهل څخه خصل شوې ده چې پایله هم د یلداش پی څخه کیږي. په دې شپه کې ټول خلک راټولېږي او تازه میوې او هندوانه او نور شیان خوري.
د ژوند په شیبو اونیس پروګرام کې چې خبرونه په ورستۍ برخه کې درته خبرو، په دې اړه نور معلومات ترلاسه کولای شئ. اساسي بشري حقوقو پروګرام هم هیروي، خو له دې مخکې یو بل اقتصادي موضوع پر اقتصادي موضوع یو راپور راخلو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د چین او پاکستان په اقتصادي دهلیز کې د افغانستان احتمالي شاملېدل د هیواد اقتصادي او ترانزیتي ودې لپاره ګټور بولي. د دې وزارت ویان نن ازادي راډیو ته وویل افغانستان په اقتصادي لحاظ د ټولو هیوادونو په وړاندې مثبت لیدلوری لري او هیله ده چې د سیمې هیوادونه هم له افغانستان سره د سوداګرۍ په برخه کې ورته لیدلوری خپل کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په پیکینګ کې په درې اړخیزه غونډه کې د هیواد د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل چې چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز د پراختیا لپاره پر دې غور کوي چې افغانستان هم په دغه اقتصادي دهلیز کې شامل کړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال پر راپور کې اوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د چین او پاکستان په اقتصادي دهلیز کې د افغانستان د شاملېدو لپاره د سیمې له هیوادونو غواړي چې له افغانستان سره د یو شان نظر ولري. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه دهلیز کې د افغانستان شاملېدل د سوداګرۍ او ترانزیت د پیاوړتیا لپاره یو ګټور ګام دی. خغلی قوقندی وای هر هغه واد چې په تجارتي او ترانزیتي مسایلو کې د افغانستان په وړاندې دوګونه چلن غوړه کړی په خپل بتاوان وکړي.
اقتصادي افغانستان
یې کښوار د افغانستان اقتصادي لوري داسې ده چې افغانستان په یو ترانزیتي هواد بدل شي او لخلو غونډیو هیوادونو سره نیک اړیکې ولري. موږ په ټولو برخو کې کاغه د یو کمربند ویلارې پروژه دا او کڼور دي لا ټولو هیوادونو سره یو شان اړیکې لرو او غواړو چې خې تجارتي او ترانزیتي اړیکې ولرو ځکه د افغانستان او سیمې دواړو په ګټه ده. لانو هی ودونو هم غواړو چې له افغانستان سره په سوداګری او ترانزیت کې یو شان اړیکې وپالي.
دید یکسان در برابر تجارت او ترانزیت افغانستان داشته باشند.
خغل قوقندی وای په دغه دلیس کې د افغانستان شاملېدل بچي د یو کمربند یو لارې د پروګرام یو برخه ده. سلګونو کسانو ته د کار زمينه هم برابر کړی چې له عمل به په هیواد کې د بیروزګاری کچه هم ټیټه شي. د پداسال کې چې د چین د بهرنیو چارو وزیر د سې شنبه پورس په بیجینګ کې د افغانستان پاکستان او چین په درې اړخیزه ناسته کې ویل چې چین او پاکستان د اقتصادي دلیس د پراختیا لپاره غواړي په دې پروژه کې چې و 50 میلیون ډالر ارزښت لري افغانستان ته هم ونډه ورکړي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي د دغه پروژې د هوکړې تطبیق د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه افغانستان، ایران، مرکزی او جنوبی آسیا هیوادونو سره د ورته پروژو د پلي کولو یو بیلګه ده. په همدې حال کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې که دغه دهلیز غړي هیوادونه صادقانه عمل وکړي دغه پروژه به د افغانانو لپاره په اقتصادي او ترانزیټي لحاظ ډېره مهمه وي. له دې ډلې تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته ویل دا وای کله چې موږ په دغه دهلیز کې شریکي ګو اسانتیاوي رامنځته کیږي هغه هم په دې صورت کې چې دغه دهلیز غړي هیوادونه شمن پاتې شي. کومې هوکړې چې شوي په ځلونو موږ د دې شاهدان و چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان کې داسې کسان ول چې ستونزې رامنځته کړي. نو که دوی ژمن وي او وغواړي چې د دغو پروژو نه ګټه پورته کړي نو هم به د دوی لپاره ښه وي او هم به د افغانستان په ګټه وي. خغل اکبر وای افغانستان په دغه دهلیز کې له شاملېدو سره کولای شي چې خپل کورنی تولیدات د سیمې زیاترو هیوادونو ته صادر کړي او په وایدو کې زیاتوالی راولي. د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز د یو کمربند نیوې لارې د برنامې او برخه ده چې چین د منځنۍ آسیا، اروپا او نورو هیوادونو سره نښلوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله وایست له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولی خبرونه ته هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې د لړۍ په دوام نن د شکنجې پاړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه امیر عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب اشاره غلاست
مننس.
سیرات صاحب ک لومړی اوریدونکو ته د شکنجې د مفهوم پاړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته ستاسو محترم بيدارې او ټول محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د شکنجې د مفهوم نه به مخکې غایت قرآن عظیم شان را پویا سو چې الله جل علی شانو فرمایي چې وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله په خپل مورد کې چې خپل بندگان نه تعذیبوم مگر ما چې تر هغه پورې دوی ته رسول او هدایت نیستول. د دې آیت په استنباط سره مونږ ته دا جوته کیږي چې تعذیب د انسان، شکنجه د انسان او د انسان لپاره دا د دې آیت نه صریحا معلومیږي چې او څرګنده کیږي چې دا جواز نه لري چې انسان د جګسي انسان د شکنجه کی. الله چې خپل وایي زه څوک نه شکنجه کوم نه تعظیم تر هغو چې ما څوک نه ورلیږلی. د دې رسول لیږل په دې مفهوم دی چې انسان ته هغه جرم ور وپیژني چې دغه جرم دی دا مه کوئ. نو په دې اساس باندې دلته مفهوم د شکنجې د قانون په رڼا کې هر هغه عمدي او قصدي او ارادتن چې وغواړي د چا ته رنج تکلیف او رواني جسمي صدمه ورورسي ترغو پورې د سړای د مامور د ضبط په دې وتونیږي چې ترغو پورې حقایق کشف کړي. د شکنجې مفهوم په همدغه منوال باندې دی چې یو سړي ته درد رنج دا ورورسي چې ترغو پورې د سړی په دې باندې محترف سي چې دغه خپل د دغه جرم که د کړیم نه ځان ته منسوب کړي. دا مفهوم دی شکنجې دی او دا په قانون کې دا اعمال معنی دی.
ډیره مننه سیره سی محترم. څو ډوله شکنجه موجوده ده؟
د شکنجې دوه ډوله مو خود اول ډول رواني دویم ډول فزیکی. هغه چې رواني هغه یو بندي په تورو کوټو کې تک تنها اچول دا روحي صدمه ده. بل د دې عقایدو ته توهین او د ته سپکې سپورې ول او د ده هغه کم تنظیم یا سیاسي اړیکې چې لري د هغه منظومه یا منصوبه تنظیم ته سپکاوی، رهبر ته سپکاوی او یا د ده فامیل ته سپکاوی د روحي صدمات یا نور ډولونه هم څه چې هغه کشف سوي دي چې موسیقي ورته په جګ آواز اورېدل، بې خوبه کول او داسې نور موارد دي چې دا روحن صدمه سړي ته رسوي. په ظاهر فزیکي حالت کې دا شکنجه نه محسوسیږي چې کله ته یو سړی وګورې محسوسیږي نه، ولې دله د روحن نه ډېر غټه صدمه لري چې هغه موارد مو ذکر کړو. او یو خو فزیکي شکنجه ده چې هغه نوکان ایستل او هغه په دوره باندې وهل، په یخو اوبه باندې درول او نوکان استل، دغسې نور موارد دي چې بالاخره یو مزنون دې ته واداره کی چې تر هغو پورې هر هغه عمل چې ده کړی نه وي د ده د شکنجې په ترڅ کې هغه په دې معترف سي چې ځان ته هغه جرم منسوب.
سیرت صاحب، د شکنجې په اړه په نړیوالو قوانینو کې څه ویل شوي دي؟
نړیوال چې کله مختلف ملکونو مختلف جزاګانې په مختلف انقلابونو کې او په مختلف حکومتو کې د غچ د اخیستو په خاطر خلک متوسل سوله، دا په تاریخ کې ثبت سوله، بلاخره نړیوال په دې راجګ سول د دې له خاطر د شکنجې کنوانسون تصویب کړي چې شکنجه په هر ملک په هر نظام کې په هر ډول باندې که هغه د کودتا نظام وي که هغه د سلا اخیستلو په نظام یو نظام له بینه وړل او خپل سیاسي مخالف له بینه وړل بلاخره د نورو نه د اعتراف او د غچ اخیستو په منظور شکنجې ته متوسل سي په نړیواله کچه باندې دا ممنوع سوله. هیچ چاته اجازه ورکول کیږي نه چې دغه کې که چا دا کنفرانسون منلی او که نه یې منلی د دواړو له خاطره دا ممنوع ده. ځکه شکنجه داسې یو عمل ده چې توجیه نه لري. دا څوک چې څوک شکنجه کوي دا یا سیاسي یا زبانی او یا هم قومی او یا هم مذهبی د سره هغه تضاد موجود وي چې تر هغو د بل چا نه د شکنجې په زور باندې د ده اعتراف او د ده اقرار واخلي. نو بنا نړیوال په کې جګ سوله د قانون د منع شکنجه یې تصویب کړې ده. بعضې ممالک دا تصویب کړې منلې ده چې موږ به شکنجه نه کوو، بعضو نه ده منلې. بهرحال که چا منلې که نه ده منلې، شکنجه یو ناوړه عمل او غیر توجیه یو عمل دی چې څوک په دې باندې متوسل کیږي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند. آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشراغلست تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته ورجست. سیرت محترم د ورستي پښتنې پتوګه په افغانستان کې د شکنجه د مخنیوي لپاره تر دا مهاله پرې څه ډول اقدامات شوي دي؟
د شکنجه د ممنوعیت او د منوکلو په خاطر زموږ اساس په قوانین کې ډیر دی پخونه د اشاره سوې ده. غواړم چې خپل درنو اوریدونکو ته په دې حق ته لږ مختصرا معلومات ورکړم. څلورلسمه ماده د اساسي قانون د 1901 کال چې هغه د غازی امان الله خان دوره ده او په 1909 کال کې د ماده د 19 کې د نادر شاه په زمانه کې ممنوع سوی ده شکنجه او همدغسې د 1943 کال د 26 ماده په قانون اساسي په ماده کې د محمد ظاهر شاه په وخت کې او د 1950 کال کې یو دیرسمه ماده د قانون اساسي د جمهوری دیموکراتیک خلق افغانستان په وخت کې او د 1960 کال کې د ډاکټر نجیب الله په واکمنۍ کې او بل اخره د 1920 کال په 90 ماده کې هم د ممنوع د شکنجه راغلې ده. د هغه وخت نه د اناده امان الله خان د وخت نه تر دننه پورې چې ته راونیسي د ټول دولتونه د شکنجه ممنوعیت په قانون کې تصویب کړی دی چې هیڅ فرد د دولت نسی کولای چې د مزنون نه د شکنجه په زور که هغه روحي یا هغه فزیکي اعتراف تر واخلي چې تر غو پورې هغه حقایق د جرم ته دوی ورسیږي. دا خو یو اعتراف یو وسیله ده. د هغه وخت نه تر دا اوسه پورې نړیوال ساتنه مخکې اشاره وکړله او زموږ او ساسې د ملي قوانینو په رڼا کې چې هغه د 1901 کال نه تر 1920 کال پورې په دې ټولو دورو د زمامداریو کې په قانون اساسي کې په مختلفو مادو کې تسجیل شوی دی چې شکنجه معنی ده.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. د چلې له نوم سره به آشنا یاست. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د چلې په اړه بیلابیل باورونه او دودونه موجود دي. ځینې چلې د ژمي د موسمي ځانګړنو نوم بولي او ځینې ژمی په څو برخو ویشي چې همدغو برخو ته د سپینې او تورې چلې نوم ورکړی. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه د چلې په اړه باورونو او دودونو ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وړاندې کړې ده. درنو اوریدونکو، چیلا یا چیلا د ژمي د موسمي ځانګړنو هغه نوم دی چې د افغانستان سربیره په یو شمېر ګاونډیو هیوادونو کې په اړه بیلابیل دودونه او باورونه موجود دي. د بلخ پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي استاد پوهنیار نازیه پتمن وایي چې د انسان له پیدایښت سره سم د ځانګړو موسمونو لپاره ځانګړي نومونه ایښودل شوي او د همدغو نومونو له مخې ټاکلي وختونه د موسمي ځانګړنو په نظر کې نیولو سره پیژندل کیږي.
د فارسي فرهنګ له چل یا د چلا یا د چل څخه اخیستل شوی ده چې په پښتو کې ورته چلا وایو او پایلې هم د یلدا شپې څخه کیږي. په دې شپه کې ټول خلک راټولیږي او تازه میوې او هندوانه او نور شیان خوري. علت همدا ده د خلکو منځ کې په دې عقیده دي چې وایي چې کله هندوانه وخوري یا میوې وخوري او په اوړي کې بیا نه تږی کیږي. بل په پښتو کې مونږ سپینه چلا وایو. سپینه چلا هم په دې خاطر ویل کیږي ورته چې کله چې په ژمي کې ډېرې واورې اوریږي یا اوبه نور شیان یخ نیسي یا پرخه کله چې د شپې خانه اوري او سهار چې چې ټول ځایونه سپین دي په دې خاطر باندې ورته وایي چې سپینه چلا.
د اغلی پټمن په خبره چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د چلی ځنګړي برخې مشهورې دي.
چلا په دوه برخو ویشلې ده. خرګو چې یو غټه چلا ده بل وړه چلا. غټه چلا مغه دی اول دی جدینې پایل کیږي تر لسم دی دالوي پورې او وړه چلا دی لسم دی دالونه تر اخر دی دالوي پورې ده. په غټه چلا کې یخنی او یعنی هوا ډیره سړه ده او یخ دی. په دې چلا کې خلک تاوده خواړه خوري لاندې کوي او غوړ شیان ډیر خوري او په دې خاطر او یا خدا او سره د لپاره
نو موري زیاته وی چې په یو شمیر نورو سیمو کې سپینې چلې تا سپیرا یا لوی چلې او تورې چلې تا غوړه یا کوچنی چلې هم وای. خو د ټولو مشهور نمونه یې سپینې چلې او تورې چلې دي. چلې څو ډولونه لري او عام خلک یې څه ډول پیژني؟ د هلمند ولایت اوسیدونکو ناصر خان یې پاړه راتوایي.
بعض خلک ورته تورې چلې او سره چلې وای. زه د هلمند يم. د هلمند خلک ورته تورې چلې او سره چلې وای. بعض خلک ورته لوی چلې او وړه چلې وای. دا چلې د دیقانانو په حساب باندې مشخص ورځې د دوی پر ستورو باندې ورته حساب کی چې کله مزان کوم مشخص ستوري شوی ځنګړي کړی دي هغه په اسمان کې راښکار کیږي نو چلې شروع کیږي. په دې معنی باندې چې د کال تر ټولو هغه سوړ موسم شروع کیږي او دې ته دوی وای تورې چلې. تورې چلې په دې معنی چې ډیره سړه چلې ده. په دغه چلې کې نو معمولا بخاري خو بخمخه خلک یې خپل کورونه به تودوي. د بارانونو موسمي د وریاو موسمي په کلو کې معمولا د سي چلته د اقتصاد بیس خپل زراعت دی. دا هغه وختونه چې خلک نور د زراعت نه رابیا کاری او ټول قرار ناسب قرار زراعت کې درې میاشتې قرار خوب دي او بیا ورپسې سړه چلې ده یا وړه چلې ده چې تورې چلې وځي بیا نو سړه چلې ده. کله کله سړه چلې ده چې د وریاو په تناسب باندې د تورې چلې نه وړاندې دي. خو تورې چلې کې سړه ډیر زیات و سره چلا کې به سره بیا دومره زیات نه ویل لګره کمیږي. بیا نو موږ ورته وایي 60 شکست. 60 شکست په دې معنی باندې چې څلويش جام شل شپته ورځې کې د نور د سړو شکست دی. نور ورځ په ورځ لمر راپورته کیږي هغه بوت چې مرسي دی هغه راځوندي کیږي.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي محصل نعمت الله صدیقی وایي چې سپینه چلې کې واور کیږي او یا هم د ډیر یخ لوجه او به یخ کیږي او د ځمکه سر سپین وي. نو موړې د یو شمیر دودونو او باورونو پاړه وای.
یو باور دا دی چې کله سپینه چلا رابرتی رشی یا رخکار شي راشي نو پدې کې معمولا دا یو باور دا چې زړې خځې او یا د مشران خځې چې دي د ماشومان پټ ساتي ترڅو د دوی په اصطلاح چې دا سپینه چلې ونه وي. نو کله چې سپینه چلا رابرتی رشی اول خبره دا چې د ماشومان او زړه پټ پکې ساتي. بیا چې کله دغه ماشومان یا زړه چې سپینه چلې د دوی په اندو وای د دوی په باور سپینه چلې وای نو بیا دوی ورسره داسې چلند کوي چې مثلا دا تعویزونو ته بیاي زیارتونو ته بیاي زیارتونو ته بیاي اول تور ته ځانګړي تعویزونه کوي چې دغه تعویزونه ته د سپینه چلې تعویزونه ممکن وایلی شي. یو بل باور دا ده چې دغه ته یو پساله لای یا ورته مګاله لای یا دغه د چرمن نه ورته وژن جوړي دغه وژن دوی ته راغوندي او بیا د چلې په حساب سره د دې خپل وختي مثلا درې ورځې وو ورځې څو ورځې دغه سی دغه سرمنې ورته غوستي ترڅو دغه ناروغ چې یاد دی په اصطلاح چې د سپینې چلې چې وهلې د دغه شي سره خکېږي.
د زیاتوی چې د سپینې چلې یخنی ډیره وچه او سخت وي نو ماشومان او زیات عمر لرونکو پکې زر سینه بغل کیږي. لیکوال او څیړونکو طاهر ځلان بیا وایي چې په افغاني فرهنګ کې د چلې پاړه ګڼ باورونه شته. له هغه مو د تورې چلې د څرنګوالي پاړه پوښتلی.
په تورې چلې کې عموما تورې چلې د ژمي د موسم هغه وروستۍ برخه ده چې خلک پکې پسرلی ته یا بهار ته چمتواله نسی زره بزګران د خپل کروندو د خوندکی دو د پاره د غوس محل چې مثلا د زنو یو شمیر بوټو د خوندې ساتلو د پاره پاغوي پلاستیکی خیمی وهی د دې لپاره ترڅو هغه یخ ونه وهی په تور څل کې د یخ مات شي او بزګران دهکانان عام خلک د پسرلنۍ کورونو د کښتونو او د خپل فصلونو د پالنې د پاره کار شروع کی مثلا ګوټ شروع کی للون شروع کی امدا ډول د یو شمیر حاصلات چې هغه کرل کیږي غنم د عمر شوی چې د هغه د پالنې او د بیا اوبو کولو وخت را رسیدلې او باید لدی وروسته هغه پالنه په زراعتي سیستم نوي شي.
د نوموړي په خبره چې په تور څیل کې بارانونه غلې او نری باد لګيږي نو همدا لامل دی چې لېوی خو موسم بدليږي او لبل خو ونی د شنې کېدو تابع نيسي. دا وایي چې دا موسم بزګرو ته ځانګړي ګټه لري.
تور څلا هغه د فصل هغه برخه ده یا د موسم هغه برخه ده چې په دې سره د ژمي کنګل ماتيږي یعنی هغه یخ ژمي چې تشته ویلې کیږي هغه په تور څل کې ماتيږي. که فکر وکړو په لوړو ساحو کې هغه سیمې چې لوړې دي د افغانستان په جغرافیا کې هغه د ژمي په موسم کې واورې هلته کیږي دغه واورې یخ کیږي جمع کیږي او تر ډیر وخته پورې د دې د خوندی پاتې کېدو امکان دی. کله چې تور څل راشي عموما په تور څل کې بارانونه زیاتی دغه کنګل ماتیږي.
د ښاغلي زلاند په خبره چې توره یا غوړه څل بیا نسبت سپینې یا سپیرې څل ته ډیره وچه یخنه وي او د تور څل یخنی یو څه لمده وي. درنو اوریدونکو په پکتیا کې زموږ همکار داوود تپان له حاجی نجیب سره چې د ګردیز ښار اوسیدونکو د مرکه کړي له هغه یې د چیلې د ډولونو پاړه پوښتلي.
سلا سده دغه شپې ورځ د ډېر یخ دی دا سده سپرکې چلا ورته وای دا ډېر یخ لري دغه واور سوري کې سړی په مخ باندې وای دغه سختري چلا سده دغه دا
پرکې چیلا چې تاسو وای غوړه چیلا دا ولې د سی ورته وای دا چیلا خپل شي
سلا سده دغه سده د ډېر یخ دا هغه غوړه سلا دغه دغه شاته سره راځي هغه بیا وای نرمه یي ګرمه یي دومره یخ زیات یخ نه یي باغونه په دې وخت په دې ټیم کې دا د مڼې اول خو د مڼې بیخونه واړی بیا د تور سره ورکی بیا اوبو ښه اوبو پرمانه ورکی صدا یخې شو جوش وخوري س جوش وخوري د امزکه ښه پاسته شي
یعنی یخې څلکی
او یخ څلکی او
یعنی غوړه څلکی
د غوړه څلکی بیا دغه سره پرې د بعد په عمل میو سسو بیا سره چپکی بیا دوا ورکی مثال خبره ونه ته پونه بیا باسي ونه ته بیا هغه بیا اوبو سره ورکی بیا ګټه لري
مثلا څیله خو یو څیله ده ک ډیر څیلی
نه تل دوا څیلی دی یا د سپرکی چلا ده یا د غوړه څیلی دی
د څومره څومره وخت
دا فقط یو میز دغه ده یو میز هغه ده
دا مثلا کله راضی سره کم راضی
په دغه اوس صدا نه وای شروع سوی ده د سپرکی چلا ده دغه دغه زللی یخ سده اصلي زمي سده دغه سیله ده
د نوموړي په خبره چې دوی په وچا یا سپینه سیله کې کوخه کوي چې ماشومان او زړه له بهر یخ او باد څخه وساتي. پینځه څلوېخ کلن رحیم ګل بیا وایي چې د چیلې له پیله سره سم خلک ځانګړي خواړه برابروي دا چې څه ډول دي هغه وایي
نو په وچه چیلې کې په دې معنی چې یخ ډیر زیات وي او داسې سوزون کې یخ وي نو په دې کې معمولا خلک په کورونو کې کیچړي کورت پخوي او لاندې پخوي او ګرم خواړه کوي. بخاری ډیر زیات ګرمي ماشومان نه پریدي بیرون ته چې بیرون لاړ شي ولې دوی مریضیږي خو اصلا د فامیلونو توجه ماشومان ته خپل دوی ته په وچه چیله کې فکر کوم ډیر زیات وي ولې په وچه چیله کې ډیر ورخ نه کیږي هوا ډیره وچوي او همدې لامل کیږي چې ډیر مریضیان زیات وي مثلا سینه او بغار او برانشي تو ریزه شو دغه مسائل ډیر وي. بیا په لمده چیله کې خلک یو څه خوشحالي کوي چې د وچه چیله نه وتلو اوس په بارانونه ډیر کیږي هوا معمولا نرمه شو جلد به پکې خوي.
درنو اوریدونکو دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com او کچیر غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
ಮಾದರ್ ಕಳಿಸ್ ಜನ ನಟಿರ್ಪ ಪಾಲ್ ಸಾತಾ.